درنو اوریدونکو ته سلام هغه سب تاسو مننه ساده سهار اته بجو سوی د دې سات خبرونه مو د سهار تر نو بجو پوری ده تر نو بجو به په خبرونو کې واوري چې په کابل بانک د افغانستان په انټر په مرکز کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل باندې په حمله کې د چارواکو په وینا د ووتنو وسلوالو په شمول اتلس تنه وژل سوي دي. په کابل کې د یو اسماعی زون د جنایي جرایمو د تحقیقاتو رئیس جنرال محمد ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سویو کې لږ تر لږه نه تنه ملکي کسان او دوه د پولیسو افسران شامل دي. په خبرونه کې به بیا هم پر انټر کانټینټال هوټل باندې چې چارواکي وایي حمله اوس پای ته رسېدلې ده. د تېرې شپې د حملې وروستي معلومات تاسو ته وړاندې کوو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. مجاهد جواد خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د وسلوالو مخالفینو او پولیسو ترمنځ د تیرې شپې د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس، نه ملکیان چې دوه بهرنیان دي، او اووه وسلوال برید کوونکي وژل شوي. د افغانستان لوی سرنوالۍ د افغانستان د مرکزي بانک د مخکني رئیس عبدالقادر فطرت د نیولو حکم صادر کړ، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې ایران ته د نوي ټاکل شوي څېړونکي یا راپورتر سفر به ونه مني. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د وسلوالو مخالفینو او پولیسو ترمنځ د تیرې شپې د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس، نه ملکیان چې دوی بهرنیان دي، او اووه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت په قمندانۍ کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د څانګې مشر جنرال محمد ظاهر لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دریو تنو ځان وژونکو په خپل ځانونو الوزولي دي او پاتې نور د پولیسو لخوا وژل شوي دي. د زیاته کړه اوس دغه نښته پای ته رسېدلې او هوټل د مخالفینو له شتون څخه پاک شوی دی. خو د طالبانو ویان چې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي وایي چې د دوی د کسانو لخوا مقاومت لا هم دوام لري. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې دغه حمله شپشاو خلاص په جی پیل شوی و چې د راپورونو مخې په کې دغه هوټل ودانی ته هم زیان رسیدلی. په دې اړه به بشپړ معلومات وړاندې په خبرونه کې واورئ. د افغانستان لوی سرنوالۍ د افغانستان د مرکزی بانک د مخکنی رئیس عبدالقادر فطرت د نیولو حکم صادر کړ. د لوی سرنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری وویل چې د نوموړي د نیولو دا حکم چې اوس مهال په امریکا کې اوسیږي انټرپول یا نړیوالو پولیسو او په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارل شوی دی. فطرت د دوشنبې په ورځ له خپل مقامه استعفا ورکړه. هغه ویلي و چې د کابل بانک د مسالې په اړه د څېړنو په خاطر یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د یوه مشر د نیولو خبر ورکړ. ایساف د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه کس چې چادري اغوستې وه له خپلو دوو تنو همکارانو سره یو ځای د دوشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې د افغان نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ دغه مشر چې د طالبانو ملاتړ یې کاوه پر افغان پولیسو د حملو مسؤلیت په غاړه درلود. د جرمني د کورنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د افغان پولیسو د روزنې او پیاوړي کېدو له هڅو سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کلاوس دیتر فریشر پرون په کابل کې له بسم الله محمدي سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له جرمني څخه غوښتنه وکړه چې د ملي پولیسو د ښه مسلکي کېدو په خاطر دي د لنډ مهاله او اوږد مهاله بورسونو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د جرمني د کورنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز ټینګار وکړ چې هیواد به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4.5 زره عسکر لري او په ملکي او پوځي برخو کې یو د افغانستان مهم مرسته کوونکی بلل کیږي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې ایران ته د نوي ټاکل شوي څېړونکي یا راپورتر سفر به ونه مني. په 2015 میلادي کال کې د محمود احمدی نژاد له ولسمشر کېدو راوروسته د احمد رشید په نوم د مالدیو یا د بهرنی او چارو پخوانی وزیر د ملګرو ملتونو لمړنۍ راپورټر دی چې دغه هیواد ته ټاکل کیږي. تهران وایي چې د نوموړي ګمارل سیاسي انګیزه لري او د امریکا په فشار ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو د مختلفو هیوادونو لکه شمالي کوریا، میانمار او سومالیا په څیر هیوادونو ته راپورټران یا څیړونکي ګمارلي چې د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي. له ایران څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ایران د انقلابي ګارد یو قومندان وایي چې د دغه هیواد توغندي په خلیج کې د امریکا اډې او د اسرایلو هر سیمه په نښه کولای شي. دا خبره د ایران د انقلابي ګارد د هوایي څانګې قومندان جنرال علي حاجی زاده د دغه هیواد د لسورزنی او پوزي مانورو په دوی مورز وکړه. په دغه مانورو کې شهاب درې بلستیک توغندي ازمویل شوی چې 2000 کیلومتر واټن وشتلی شي. حاجی زاده پرون وویل چې پرون یې د شهاب درې په نامه د توغندیو د نوي ډول په ګډون 14 توغندي وازمویل. د ترکیې پارلمان نن په داسې حال کې پرانستل شو چې اصلي اپوزیسیون او کوردي وکیلانو یې د لوړې له مراسمو څخه بایکاټ وکړ. بایکاټ کوونکو وکیلانو د اپوزیسیون د کاندیدانو په وړاندې د قانوني ننګونو له امله اعتراض وکړ. ترکیې محکمو د نهو وکیلانو له پریښودلو انکار کړی چې په بند کې انتخاب شوي او محکمې ته انتظار باسي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي چارواکو د عقیدې اړوند د پخواني ترور له امله یو کس له خپلې دندې ګوښه کړی دی. همدارنګه شپږ کوردي فعالان هم له کوردستان کارګر ګوند سره د تړاو په تور له څوکیو لرې کړل شوي او بندیان شوي دي. فرانسوي کریستین لاګارد پرون د نړیوال وجهي صندوق IMF د رئیس په توګه ونومول شوه. هغه لومړنۍ ښځه ده چې د دې نړیوالې ادارې د ریاست لپاره غوره کیږي. د IMF 23 کسیز اجرایوي بورډ پرون په واشنگټن کې په غونډه کې تایید کړه چې لاګارد به د دې مالی ادارې د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوي. په دې توګه به نوموړی د پخواني رئیس سټراوس کان ځای نیسي چې د تیرې مې په میاشت کې یې له خپلې دندې په دې خطر استعفا ورکړه چې پر ځان د یوې نجلۍ لخوا د جنسي تیري د تورونو په قضیه کې له ځانه دفاع وکړي. لاګارد پرون په پاریس کې وویل
very moved and just a little bit sad because it's a whole chapter of my life.
دا وی ز ډیر د ویار پرمختګ او لکه څه د خفقان احساس کوم، ځکه اوس باید ل خپل ټول هغه فصل څخه لاس واخلم چې خپل ټول ژوند می فرانسې ته وقف کړی و. د لاګر د پوراندې عاجل بحران په یونان کې د لګښتونو د کمولو د پلان پوراندې له تاریخوالي ډکه مظاهری دي چې د ایروزون صوباتې له خطر سره مخامخ کړي دي. نو موري د هغه اقداماتو په خاطر چې د فرانسې د مالی د وزیر په توګه یې په تیرو دریو کلونو کې په اروپا کې د مالی بحران په جریان کې کړی پراخ احترام خپل کړی او همدای لاته چې امریکایي چارواکو یې ملاتړ کړی و. د راپورونو له مخې د سوریې ټانکونو په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې یو کلی په ګولیو وشتلی دی. د سیمې اوسیدونکو او د بشري حقونو فعالانو په دغو حملو کې چې په کلیوالو سیمو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره د سوریې د پوځ د پراخو عملیاتو پیل ګڼل کیږي د وختو تلفاتو راپور نه دی ورکړی. پرونی عملیات یوه ورځ وروسته تر هغې ترسره کیږي چې چارواکو اعلان وکړ چې دوی به په هغو خبرو کې چې د جولای په 10مه ترسره کیږي مخالفینو ته بلنه ورکړي څو د هغه ملي تفاهم لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي چې ولسمشر بشار الاسد یې ژمنه کړې ده. د اپوزیسیون مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی او روسیې پرون خبرداری ورکړ چې بیلاروس ته د برېښنا لیک به وروسته له هغې چې دغه هیواد د مالی بحران له وجې روسیې ته د وروستي پور په بیرته ورکولو کې پاتې راغی قطع کړي. د روسیې د برېښنا ادارې ویاند پرون وویل چې د شپې له 12 بجو وروسته به بیلاروس ته برېښنا قطع کیږي. د خبرونو پای.
ساده سهار ته بجه او نه د قیس وې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه به په ترنو بجو پوري وي او تاسو کولی شئ چې لایف پر انټرنیټ واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. په کابل کې د یو سل یو اسمایي زوند جنایي جرایمو د تحقیقاتو رئیس جنرال محمد ظاهر څو شوې مخ کې په ازادي رادیو ته وویل چې په انټرکانټینټال هوټل په عمله کې د وطن وسلوالو په شمول اتلس تنه اوژل سوي دي.
شما میخواستن بتاک با بتاک افراد ملکی ده به قتل برسانن ده هوتل انترکانتینوتال دفتن پولیس ما با جان ساری.
په کانټینټال هوټل کې دننه او شاوخوا اوس وضعیت څنګه دی؟ په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا له متحدو ایالاتو څخه غوښتنه کړې ده چې له اداري فساد سره په مبارزه کې صادقانه همکاري ورسره وکړي. په خبرونه کې به د نورو کورنیو مسایلو تر څنګ د ایراني چارواکو واورئ چې وایي اوس کولی سي په منځني ختیځ کې د امریکا اډې وولي او حتی داسې راکټ لري چې اسرائیل ویشتلی سي. په د نورو مسایلو تر څنګ به د ازادي او اوریدونکي پروګرام درته وړاندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر شپه د کابل پر انټرکانټینټال هوټل حمله کوونکي وژل شوي دي. په عین حال کې په کابل کې د 101 اسمايي زون د جنايي جرایمو د تحقیقات رئیس جنرال محمد ظاهر وایي چې په انټرکانټینټال هوټل په حمله کې د وټنو وسلوالو په شمول اتلس تنه وژل شوي دي. جنرال محمد ظاهر نن سهار یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې لږ تر لږه 9 تنه ملکي کسان دي او دوه پولیس دي.
چون ها میخواستن اتاق با اتاق افراد ملکی را به قتل برسانند در اوتر انترکانتینوتل دفتن پلیس ما با جانساری زیاد جانای خود را خطر قرار دادن. به صورت زیر آتش اونا داخل اوتر شدن و انتلاگیری ازی که یک فاجعه بزرگ
دوائی وصلوالو کسانو غشتل چی خونه پخونه در انترکانتینوتل هوتل پا طول و تا خونه که ملکی خلق و وجنی خو ازمج پولیسو خپل جوان پا خطر که وچاو او ده هوگوی ده گولی و تر اورلاندی هوتل تا ننه و تل تر چو ده و نورین در منسته که دو مخنیوی وکری. په انټرکانټینټال هوټل د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستای دی. تیر شپه پر دغه هوټل باندې د شپې د ننیمو بجو په شاوخوا کې حمله وسوه. چارواکو ویلي دي چې په حمله کوونکو کې انتحاري کسان هم شامل وو او داسې خلک هم وو چې ډزې کولې. په دغه هوټل باندې د حمله جزئیات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې کوو. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی انټرکانټینټل ته نږدې تر څو وضعیت په خپلو سترګو وګوري او تاسو ته معلومات وړاندې کړي. خو فکر کوم د ټلیفون په لاین کې مو یو څه ستونزې موجودې دي تر څو چې موږ له دوی سره تماس نیسو. تر هغو پورې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې واورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر انټرکانټینټل هوټل ټول حمله کوونکي وژل شوي دي. د وزارت بیاند صدیقي ازادي راډیو ته شیبه مخکې ویلي چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ویلي په دغه جدي څېړنې روانې دي چې څنګه وسلوال وتوانېدل چې په داسې اسانۍ پر دغه هوټل چې تر ډېره بهرني میلمانه او ډیپلوماتان هلته اوسېږي حمله وکړي او د هوټل داخل ته ننوځي. د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیقي سره په کابل کې ازادي راډیو خبريال مرکه لري.
غوړم د تیر شپې د پیخي پاړه یا د تیر شپې په کانټینټل هوټل باندې د حمله په اړه راتو وایاس چا یا الته اوس هم خطه دوام لري او ک پای تر رسیدلې زکه وسلوالو طالبانو ادا کړی چې اوس هم الته دوی کسان د پولیسو په وړاندې مقاومت کوي.
دا پیښه چې پرونه شپه پر یو لس بجو باندې منستراله اوس ختمه ده. د عملیات تاسکاس د ټول تروریستان د منډه یورسو او اوس ساحه ته سي په حال کې دی. زموږ ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ساحه پاک او ښایسته کوي.
صدیقي صاحب وبخښئ، تاسو ویل چې حمله ختمه شوې ده. په دې حمله کې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره معلومه ده چې څومره کسان وژل شوي دي او په وژل شوو کې څومره ملکی کسان، څومره پولیس او څومره بهرني وګړي دي؟
تر دغه دمه چې گزارشات زموږ سره شته چې بدون شک دي کې به تغییرات راځي. په دې کې تقریبا 8 کسان شهیدان لرو او 8 کسان نور زخمیان لرو. په دې 8 کسان کې یو تن پولیس شهید لرو او نور و کسان ملکی وګړي دي. خو نور جزئیات چې تلفات په اکله باید روسه تاسو سره شریک شي، خو دغه دغه معلومات مشترکه.
بله صدیقی صاحب، د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مسؤول جنرال ظاهر ویل چې په وزل سبو کې دوه بهرنیان هم شامل دي خو هویت نه دی معلوم. تاسو په دې اړه څه وایست؟
تر اوسه د وزل سوي کسان هویت نسو کولای چې ثابت کړو او اعلان کړو. دې ته باید انتظار وکړو. شیبه په شیبه کار روان دی، تحقیقات روان دی، او هم هر څومره ژر چې دغه معلومات مشتراسي موږ به هغه د میډیا سره به شریک کړو.
حمله کوونکي څو تنه وو چې وزل سوي دي که هغوی ځینو یې ځانونه هم الوزولي دي؟
در شپږ کسه تروریستان چې انتحاري واسکټونه یې هم درلود، دوی د عملیاتو په جریان کې د پولیس دخوا دوه یې وژل سوي دي او څلور نور یې خپل ځان یې انتحاري کړی دی. او دغه عملیات تر درې بجې پورې دوام وکړي چې ډېر قهرمانانه او په شجاع او ډېر وخت کم وخت کې وکولی شول چې دا ټول تروریستان د منځه یوسي او کابل بیا د فاجعې څخه وساتي.
صدیقی صاحب، ټاکل شوی وه چې نن په انټرکانټینټل هوټل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون غونډه جوړه سي. آیا د دې غونډې ځینې چارواکي یا مسؤلین هم په انټرکانټینټل کې اوسېدل؟ ځکه په دې هوټل کې تر ډېره بهرني لوړپوړي میلمانه اوسېږي.
د دغه غونډې په باره کې زموږ سره کوم اطلاع نشته چې دا آیا دا غونډه هلته دایر کېده، دا معلومات ما سره نشته او زه سم کولای د دې په اړه نظر ورکړم تاسو ته.
بله، نو لوړرتبه میلمانه په مجموع کې په دې هوټل کې بهرنیان هم وو؟
نو دا هوټل خو ډېر یو مهم هوټل دی په کابل کې، او بدون شک چې په دې کې هم بهرنیان او هم افغانان همیشه شپه ورځې تېروي، او حتما به پرون شپه هم لکه په تېر خوا نو خارجي میلمانه به حضور درلود.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، انټر کانټینټل هوټل په کابل کې ډیر مهم هوټل دی، او په دې کې تر ډیره بهرني او لوړ رتبه ډیپلوماټان اوسیږي، او امنیت هم لکه څنګه چې موږ هلته څو ځلي ورغلي یو کانفرنسونو ته، امنیت هم ډیر قوي ساتل کېده په څو ځایونو کې تلاشي و. څنګه دغه حمله کوونکي هغه هم د شپې هغه هم له وسلو سره چې نارنجک اندازونه پیکاوي راکټ او د انتحاري حملو واسکټونه ورسره واغوي وتوانېدل په دومره اسانۍ سره دې هوټل ته ورسي؟
اول خبره ده چې تحقیقات اوس شروع شوي دي او جریان لري چې څنګه دا شپږ کسه تروریستان وکول شول چې دغه د دې هوټل ساحې ته راننوځي. دا به وروسته په ډاګه کېږي، خو بدون شک یوه خبره چې واضح ده، دا چې تروریستان به همیشه کوشش کوي چې دغسې مهمو ځایونو ته خپل ځان ورسوي او هغه خلک هدف ونیسي چې ګویا د دوی په آند لوړپوړي چارواکي دي او یا بهرنیان دي. خو اوس ډېر ژر دی چې په دې باندې نظر ورکړو چې څنګه دوی وتوانېدل په دغه هوټل ساحې ته ننوځي.
ډېره مننه د کورنیو چارو وزارت ویان کور ودان
صدیق صدیقی د کورنۍ چارو وزارت ویاندو په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال سره د کابل د انټرکانټینټل هوټل باندې د تیر شپې د حمله په ارتباط خبري کولې. هم دا اوس سره د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن د کانټینټل څخه، البته د کانټینټل شاوخوا نږدې سیمو څخه د ټلیفون په لاین کې دی. زبیر جمن صاحب، ته چیرته یې دقیقا؟
د دې د محل اوس محل بالا پلمنه کې هوټل ته نږدې یم. دلته پولیس دي، د سیمې خلک هم شته، ژورنالیستان هم شته. سیمه کله بنده شوې ده، پولیسو کله بنده کړې ده، او ژورنالیستانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې تر څو هوټل ته دننه لاړ شي. البته له لرې نه چې ما د هوټل وکته، د پورتنۍ منزل یو برخه لوګو توره کړې ده، او له دې معلومېږي چې دننه د هوټل په خونو کې اور لګېدلی د حملې په مهال، او زیانمن شوی دی. د سیمې له څوستنو اوسېدونکو سره هم وګېدلم. دوی ویلي چې جګړه د شپې په لسو بجو پیل شوله او د سهار تر لمر خاته پورې دوام وکړ. دوی ویلي چې ټوله شپه د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي، او ساعت دوه ساعته وروسته به یوه نیمه چاودنه هم کېدله. البته دوی دا هم ویلي چې هلیکوپټرو هم په دې کې برخه درلودله، چې هغوی هم له بره نه په حمله کوونکو ډزې کولې، او له حمله کوونکو له کوز نه په هلیکوپټر هم ډزې کولې. یادولو ول چې اوس مهال د هوټل مخه ته چې کوم سړک ده، دا د ترافیک په مخ پرانیستی دی، او سستینګ د ترافیکو ته نشته، او نه هم عامو خلکو ته د تګ راتګ کې. هم چې تر هوټل پورې راغلو هم له کومې ستونزې یا د تلاشۍ یا د نو محدودیتونو سره مخ نه شو، او ټولې لارې پرانیستی دي. په ښار کې وضعیت د هوټل په شاوخوا ساحه کې وضعیت
آرام دی. په هوټل کې د حمله په محل باندې د ملکی خسانو د وژل کېدو خبره سوي ده، او د بهرنیانو تاسو ته دا معلومات نشته چې د بهرنیان د کومو هیوادونو او د ملکی خسانو د کورونو اوسیدونکو د شاوخوا او د هوټل دننه خلک وژل سوي دي؟ دا څنګه ده؟
د سیمې خلک وایي چې نه جنگ په داخل د هوټل کې سوی دی. دوی وایي چې د شاوخوا کورونو ته څه زیان نه دی رسېدلی او نه هم خلکو ته څه زیان رسېدلی دی. البته د هوټل په داخل چې پات ټول هلته رامنځته شوي دي. د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې امکان د دې شته چې بهرنیان دلته زیان ورته رسېدلي او په دې اړه دوی تحقیقات کوي. البته د یو سل یو اسمایي زون د جنایي تحقیقاتو رئیس بیا ویلي چې دوه بهرنیان هم وژل شوي دي چې د هویت د څرګندونو په اړه یې تحقیقات روان دي.
داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې وایي شایي په کابل کې د نن ورځې دپاره د یوه مهمه غونډه پلان شوی وه چې غالباً او د ځینې رپورټونو په اساس شایي دغه غونډه په انټرکانتینټال هوټل کې کېده، ځکه وسلوالو په دغه هوټل باندې حمله وکړه. نو تاسې د دغې مسلې په ارتباط څه معلومات ترلاسه کړي؟ چارواکي خو تاسې د کورنیو چارو د وزارت د ویان خبرې واورېدې چې وایي په دې باره کې معلومات نه لرو او څه نسو ویلی، خو کله چې بیا خبریالان سره راوجی سي داسې معلومات چا ته په لاس ورځي چې چارواکي نه وایي. نو تاسې ته څه خبرې در رسېدلې؟
دلته ته ته حاکی چې زما دلته د بل سره یا ته شروع کوي نسته او چې ما شپه خبره کړو دا معلومات په طریقې کې. البته وسلوالو مخالفینو دا ادعا کړې چې دا مهال چې دلته حمله کېدله یو غونډه روانه وه، خو تر اوسه پورې دا چا نه ده تایید کړی او دا هم د سیمې خلک پورې اړه پوهېږي چې دلته به څه روانو. خو د یادولو وړ ده چې د کانتینینټل هوټل چې معمولا بهرني میلمانه موجود وي هلته اوسېږي، یو نیمه غونډه هم کېږي خو اکثرا د ورځې په اردو کې هغه غونډه وي او د دې امکان شته چې دلته به بهرنیان موجود ول. خو دا چې دلته غونډه درلوده یا نه درلوده تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نه دي راغلي.
او د وروستي ډاډ دپاره اوس خو تاسې د ډزو اواز شی نه اورئ که نه؟ حمله خو به ختمه یې بالکل
اوس آرامي ده. نه اوس آرامي ده، نه د ډزو اواز اورېدل کېږي نه هم څنګه د ترافیک ته موجوده ده. بس بهرنیو ځواکونو په یو لاند میسج کې ویلي دي چې اوس دوی د هوټل د پاکولو باندې لګیا دي او په داخل کې
حتماً به د هوټل شیشې ماتې وي
او د پاکولو باندې لګیا دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تاسې له کابله د کابل د انټرکانتینټال هوټل شاوخوا سیمې سیمو څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحدو ایالاتو څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره د اداري فساد په ضد په مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. جمهور رئیس کرزی دغه غوښتنه د افغانستان لپاره د امریکا له خاص استازي مارک ګروسمن سره په کتنه کې څرګنده کړې ده. په دغه کتنه کې په ځینې نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي چې جزئیات به یې نوریاس نوري وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له غرمې وروسته په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي مارک ګروسمن سره وکتل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې د بهیر، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند په چاره کې د پرمختګ په څرنګوالي او په سیمه ییزه کچه د دغه شراکت د اغیزو په اړه بحث او خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دې کتنه کې د غراز له امریکا وغوښتل چې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د افغانستان له حکومت سره صادقانه همکاري وکړي. متحده ایالاتو په کراتو پر افغانستان د اداري فساد په خاطر انتقاد کړی، خو په مقابل کې د افغانستان حکومت وایي چې له افغانانو زیات بهرنیان د اداري فساد په زیاتوالي کې رول لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر تر اوسه څو ځلې مستقیما د افغانستان حکومت د مرستو ورکولو مسله مطرح کړې څو په دې توګه د اداري فساد د زیاتوالي مخه ونیول شي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی شوی. په دې کتنه کې یو د بحث وړ موضوع د کابل بانک د فساد مسله وه. کابل بانک مختلفو کسانو ته له تضمین پرته د یو میلیارد ډالرو پور په ورکولو سره له افلاس سره مخامخ شوی و او اوس له وجې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې دي. د کابل بانک رسوایی په وروستیو کې دې سبب شوی چې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس له خپلې دندې استعفا ورکړي. د افغانستان لوی څارنوال وایي د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت او د دې بانک دوه نور چارواکي به محاکمه شي. فطرت د تېرې دوشنبې په ورځ په امریکا کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک له ریاست څخه ځکه استعفا کړې چې د ده ژوند ته د هغه څه له امله خطر پیښ دی چې د کابل بانک د فساد په باب یې کړی وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په پرونۍ کتنه کې د کابل بانک د فساد په اړه خبرې وشوې، خو په دې اړه چې دغه ستونزه په څه ډول هواریدای شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. کرزي او ګروسمن همداراز د تماس د نړیوالې ډلې یولسمه غونډه چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه مثبته وارزوله. د تماس د ډلې په غونډه کې د بن د کنفرانس لپاره د کابل د تیاریو په باب خبرې وشوې. د بن په نړیوال کنفرانس کې چې د روان میلادي کال په ډسمبر کې به د آلمان په بن ښار کې جوړ شي، د بن له لومړني کنفرانس څخه لس کاله وروسته د افغانستان حالات څیړل کیږي. ویل کیږي چې دې کنفرانس ته د طالبانو د استازو د رابلل کېدو په اړه هم هڅې روانې دي.
او سم په څو غربي ورسپانو، البته ورسپانه او یو مجله کې د افغانستان پر په حالاتو د ورستیو مقالو جزئیات درته وړاندې کوم. البته غربي ورسپانو تر ډیره هدف خپل ورستیو ګڼو کې د افغانستان بانک د رئیس د استعفا په اړه مقالې خپرې کړي او د دې مسلې بیلابیل اړخونه څېړل دي. د افغانستان بانک رئیس اول امریکا ته وتښتید او بیا یې له هغه ځای د مطبوعاتو له لارې خپل استعفا اعلان کړه چې ورسپانې وایي دا کار په خپل ډول کې ساری نه لري. خو د امریکا چاپ ورسپانې لاس انجلس ټایمز په یو خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحدو ایالاتو له طالبانو سره د اړیکو ټینګولو هڅو ته شدت ورکړی، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هڅو تبصره کړې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې له څو میاشتو ډیپلوماتیکو هڅو وروسته بالاخره تېره اونۍ امریکایي چارواکو له طالبانو سره په تماسونو کې د پرمختګ خبره وکړه. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وایي چې اوس داسې شواهد ورسره شته چې له مذاکرو سره لیوالتیا څرګندوي. یو بل امریکایي چارواکي ویلي د امریکا پوځي فشار وسلوال طالبان د مذاکرو لپاره تیارېدو ته اړ باسي. ورسپانه ویلي په کابل کې څارونکي په دې باور دي چې له مخالفینو سره د خبرو لپاره لارې خلاصې شوې دي. ورسپانه د سیاسي چارو د یو کارپوه وحید مجده په حواله لیکلي چې وایي مذاکرې پیل شوې او طالبانو دې کار ته تمایل څرګند کړی دی. خو ورسپانه پوښتنه کوي، دا وایي چې سوال دلته د چې آیا د افغانستان حکومت او په هغه کې شامل ډلې واقعا له طالبانو سره سوله غواړي او سولې ته د رسیدو لپاره د خپلو ځینو امتیازاتو قرباني کولو ته تیار دي کنه. دغه ورسپانه زیاتوي تر هغه وخته چې د سولې په لاره کې صداقت نه وي سولې ته رسیدل آسان کار نه دی. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شکیلو ډلو ترمنځ بې اعتمادي خپل اوج ته رسیدلې ده. او د نیوزویک مجله په خپل دغه تازه ګڼه کې لیکي چې البته د دې مقالې سرلیک دی په افغانستان کې بایلل، او په دغه مقالې په یو برخه کې راغلي چې جمهور رئیس اوباما اعلان کړی چې د امریکا جنگي ماموریت تر 2014 کال پورې پای ته رسیږي. خو سوال دلته دی چې آیا امریکایي عسکر به په بری له افغانستانه وځي او که څنګه. نیوزویک لیکي اوباما په افغانستان کې د بری په حق څه نه دی ویلي او ځینې اهدافو ته د رسیدو او ځینې ژمنو د عملي کولو په اړه خبرې کوي. نیوزویک وایي سره له دې چې امریکا د افغانستان په اوله جګړه یعنې د طالبانو د رژیم په ماتولو او د القاعده د ریښې په ایستلو کې بریالی سو، خو د دې جګړې دوام د امریکا خلک زړه توري کړي دي. شاید د عسکرو د شمیر کمول د بری نقش نه وي، بلکې تر ډیره حده د دې هیواد کورنۍ سیاسي او زماني غوښتنه وي. سات د سهار 8 بجې او 28 دقیقې دی په پوره 8 بجې به تاسو ته د ازادي رادیو څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې ستاسو شي. بمخه د انټرکانټینټال هوټل لنډې سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال سرګندونی واوریدي چې وی ویل اوس په سیمه کې وضعیت په بشپړ ډول آرام دی. او د ازادي رادیو د خبريال په وینا سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي. بهرنیو ځواکونو ویل دي چې دوی د سیمې د کانټینټال هوټل د ننه او شاوخوا ځایونو په پاکولو باندې بوختي. امنیتي چارواکو ویل دي چې دوی په دې ارتباط تحقیقات پیل کړی دي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
شاکر الله د ننګرهار اوسیدونکو دی او لیکي اوسنۍ پارلمان باید لغوه سي. د افغانستان لپاره یو لوی سردرد دی، ولې د غریب ملت بودیجه پر دوی مصرف سي. د کوز کونړ د ولسوالۍ د هاوس باغ د کلي نه رفیع الله لیکي د دې منطقې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. هر کال د کوز کونړ د سیند د اوبو په زیاتېدو دغه سړک ورانیږي او درې میاشتې غریب خلک پر دغه سړک تګ او راتګ نسي کولی. دولتي او نادولتي ارګانونه د دوی د مشکلاتو د حل لپاره کوشش نه کوي او د ولسوالۍ مقام له دوی سره د میرې چلند کوي. هیله ده چې د ولسوالۍ دولتي مقامات به هم د میرې چلند پریږدي او د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو پیغامونه به وخت په وخت نشرونو دا چې چارواکي واوري او اقدام وکړي دا په هغوی پورې ارتباط لري. او اوس به راسو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه چې مجاهد جواد وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې د وسلوالو مخالفینو او پولیسو ترمنځ د تېرې شپې د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس، نه ملکیان چې دوه بهرنیان دي او اووه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان د مرکزي بانک د مخکني رئیس عبدالقدیر فطرت د نیولو حکم صادر کړ. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د یوه مشر د نیول کېدو خبر ورکړ. د جرمنی د کورنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانستان پولیسو د روزنې او پیاوړي کېدو له هڅو سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په برخه کې ایران ته د نوي ټاکل شوي څېړونکي یا راپورتر سفر به ونه مني. د ایران د انقلابي ګارد یا قومندان وایي چې د دغه هیواد توغندي په خلیج کې د امریکا اډې او د اسرایلو هر سیمه په نښه کولای شي. او در راپورونو له مخې د سوریې ټانکونو په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې یو کلی په ګولیو وشته دی.
سات اته بجې او یو دیرش دقیقې د ازادي راډیو څخه ټول خبرونکو مطالب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب سټ باندې وګورئ. د ازادي راډیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. که انټرنیټ لرئ نو زموږ راډیو لایو موریدلای شئ. د ازادي راډیو په همدې ویب پاڼه باندې د پروګرامونو مهالویش ته ورسئ. اول ته تاسو کولای شئ چې د تیرو میاشتو په جریان کې ټول پروګرامونه چې خبر سوي دي له سره واوري. البته که د پروګرام د نشر د خبرېدو نیټه درته معلومه وي، د ازادي راډیو په ویب سایټ تاسو کولای شئ چې د عکسونو ګالري هم وګورئ. وروسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو لوړ رتبه قومندان وایي د دې هیواد توغندي کولای سي په افغانستان او په منځني ختیځ کې د امریکا اډې او په اسرایلو کې دننه اهداف په نښه کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قومندان جنرال امیر علي حاجی زاده ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د ایران توغندي داسې جوړ شوی چې کولای سي د اسرایلو او امریکا هر ډول بلقوه غواښته ځواب وایي. ایران په افغانستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران انقلاب ځواک نور د ځواک دغه لوړ رتبه قومندان نور اڅ ویلي دي. د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد به نوریاس نوري جزئیات وړاندې کړي.
د ایران توغندی په افغانستان او عراق کې امتیری جنرال علیزاده وویل د ایران سخت لري وشتون کې توغندی په 2000 کیلومتر کې هدف وشتل شي او په دې توګه کولای شي چې د صهیونیستي رژیم د خاورې هر ځای اهداف په نښه کړي. جنرال علیزاده وویل د ایران هدف د 2000 کیلومتر واټن وشتون کې توغندی او له هغه لري واټن وشتون کې توغندی او ته اړتیا نه لري، خو هغه زیاته کړه د اړتیا په صورت کې ایران کولای شي دغه ډول توغندی هم تولید کړي. ایران پرون د شهاب درې توغندی دی او نوی ډول په شمول څلور توغندی وازمول. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک قومندان وایي ایران په دوره‌ای شکل پوځي تمرینات ترسره کوي او دغه اقدام په هیڅ ډول نورو هیوادونو او همدارز اروپا ته ګواښ نه دی. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د ایران د پوځي تمریناتو څخه هدف په سیمه کې د سولې او امن ټینګښت دی. د هغه په وینا ځواکمن ایران کولای شي چې د هر ډول پوځي په تېره بیا د اسرائیل ګواښ ته ځواب ووایي. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د لوړ رتبه چارواکو هر ډول څرګندونې رد کړي او وایي د ایران دغه باټې یو ځل بیا د دې هیواد د مذهبي رژیم ماجراجویي سیاست په ډاګه کوي. هغه ویلي چې دای د ایراني چارواکو په دغو څرګندونو شک کوي، خو زیاته کړه چې دا واضح ده چې ایران سیمې ته لومړۍ درجه ګواښ متوجه کړی دی. د الویدیز د استخباراتي اطلاعاتو له مخې ایران هڅه کوي 6000 کیلومتره واټن وشتونکو توغندي تولید کړي، خو تهران دغه راپورونه رد کړي دي. ایران دغه راز د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکي همکارۍ څخه هم اندېښمن دی.
د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی په وروستیو کې کابل ته په سفر کې افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې شراکت د رامنځته کېدو لپاره پر روانو هڅو د خپل هیواد اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د دفاع وزیر دغه راز وویل چې هیواد په جدي ډول له دغسې یو شراکت سره مخالف دی. امریکایي چارواکو په کراتو کراتو دا مسله چې ګوند له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیکي همکاریو کې په دې هیواد کې د امریکا دایمي پوځي اډې هم شامل دي رد کړې ده. افغان ولسمشر کرزی په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي شراکت د رامنځته کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د حکومتونو وروستي اقدام د افغانستان ټول ګاونډیان اندېښمن کړي، خو د هغه په وینا دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د بیرغونې د کارونو پر نشټوالي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر انتقال، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او ځینو نورو امنیتي مسایلو دي. دغه پروګرام زه سالی وړاندې کوم. په پروګرام کې د غزنی لوالي سره سوي مرکه هم خبرو. د پروګرام په پیل کې دا اوریدونکو هغه پیغامونه خبرو چې دوی په خپل سیمه کې د بیارغونې د ځینو پروژو غوښتنه کوي.
کوم زه ابراهیم د کاتل ناو د ذخیره د فیسخه تاسو زحمت درکوم چارواکو څخه شکایت لرم چې زموږ د منطقه کې تقریبا په حدود 200 کورونه چې شاوخوا درې خواته برق موجود ده، زموږ یو طاقتي برج ده. درې کال کېږي چې موږ دې کا په سیګرزو، مګر هم د برق شاوکې دې څکه هیڅ کومه توجه نه لري. کله هم چې ورزو مونږ ته د نن او د سبا بهانه کوي. هیله ده چې زموږ د خبرې چا وخت ورسوي. اډیګن د راتلونکي تاسو ته زما ته زموږ هیله ده چې د پاتې سره مرحله ورسوري ته ورې توجه نکړي. د دې مشکل څه شي دا فانا مې تر د ولایت مې تر افغانستان دې اوس موږ هیله ده چې د پاتې سره مرحله ورسوري ته ورماشت دغه فلش توجه وکړي. خصوصا د بازار په شتون کې هیڅ څه نه دی وسونه دی شوی. از بار څه خبر شل او وس کبوري شه.
دا چې ولاد کناړو لایک کوي چې مارنګیو له سالې څخه سره ماشي دې یو څه ملي تر څن کارونه راځي او زمونږه طرف ته هیڅ څه نه پروا کوي نه کام کوي او زمونږه کله چې دا د سیده او کله چې نه حکومت څنګه دا ته پوس کوي نه دا دا اطلاعات ځکه مونږه دا خاړو چې باید زمونږه کلی ته توجه وشي. افغانستان مشکلات
نو دغه د چاردی د سرک مشکل مونږ ډیر سپیشل دیته او مونږ د دولت او د نړیوال څخه خصوصا ډیر اړینل چې دغه سرک باید کیرشي زمونږ دغه تګاډي او دغه خلک ډیر زیات مشکلات سره مخ کی. نو د ازادي راتو ته دغه پیغام ما په دې خاطر په خوشي دغه د سرک د جوړیدو د لپاره مونږ سره همکاري وکړي چې په دغه لار باندې دغه لار مخ کی د حکومت سي اچا د ترتیب په اړه جوړ شو او متاسفانه اوس هغه خپل دغه اندل اوس ورکړي دي. نو زمونږ د دولت څخه بالخصوص دغه نړیوال چې راغلي د باسازي چې وي زمونږ ته باید دغه سړک د کرکېدو لپاره کار وکړي. دا سړک دې باید مخکې جوړ شي.
د ننګرهار د ممنی اوسیدونکی غږیږم تاسو سره. مونږ وروره دغه سړک ډېر مشکل لرو چې کوم مریض رسته و جلال آباد ته که دومره خراب هم نه وي لسې نور خرابېږي. وسلام
حضرت احمد بادغس بلم رغب و لسالین تاس زحمت خوان زمار لیسه تقرد که سرد بادغس بلم رغب و لسالین سرد بادغس سلایت فهم داره رو دلدت سلسه خاطر دید بادغس سرک بیلنه که بلم رغب و لسالین رکم مستد نداره چه خاند بکنم سر مخامه سه کل تیو سوک مثلا زی فاریات ده یرات نه ده مجبوره ده پر فرا و پر قندهار و پر علمان پر پردابل پردازنه پردی ولی تو بعد کابل تر بیبر تا کابل راست مزار ده ده منگر
اکبر خیلو لکڑی جلگی سوار قانون رپورتر ما در کو دغه موږ دی جلدی پول ډیر سخت ضروري ده لو عمر عمر په دغه ارمانو چې یو خلګ یو لی دی بیا خلګ وکړو چې ورته پیدا کو باید چې دغه د غزنی مقامات سره مرکه وسی او دغه پلو غم دې تجار تر زره وخل شي دغه یو دغه د درو ولسوالي او ټول دغه سره کټ کړی دی د درو ولسوالي او کار تر لاندې ده لما کور چې کټ دې مصدر ده دا څه وری څلور وری به ان شاء الله هغه رپورت ما وړاندې کوم مګر تاسو دې ورنه پکړی
تاسو موږ ته راپور وړاندې کړ او موږ استاسو پښتنه لوالي سره شریک کړه د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راته په یو مرکه کې ویل چې د سش کال لپاره د جلګې د پله او نور پروژو لپاره کوم پلان نسته
ان شاء الله د هڅون کې پروګرام ورو د بند سلطان لپاره ان شاء الله تناور کې دی او بند او باز کولونه ته شي عاجل ضرورت او مواصلاتي لارې ډېر سره نږدې دي د دې په حق له باندې هغه سروې شروع ده راتلون کې کال د لپاره په اولادت کې هم دا پروژې موږ په نظر کې نیولې دي
ساش کال ولې دغه پروژه نه عملي کیږي ځکه چې خلک وایي هر کله چې بارونو نوي خلک وبوړي او دوی یوازې بوتونه یا چپلې کې پیدا کوي او خلک ګرک وي
موږ ساش کال د نواز استقامت باندې جوړو په استقامت باندې دوه سرکونه په نظر کې نیولې چې د هغې سرک اوږدوالی 100 کیلومتر په داخل د ښار کې 15 کیلومتر په اساسي ډول باندې د اسفالت کیږي او رغول کیږي او راتلونکي کال لپاره پروګرام په دې چې موږ ان شاء الله د پلونو او د بندونو د جوړولو په حق باندې چې د بنیادی پروژې دي او د دې لپاره سروې روانه ده کوم پلونو چې سرباتي دغه په حق باندې ان شاء الله جدي اقدام کوو
په دې برخه کې ستاسو سره چې د مالی مرستو ژمنه کړې ده کوم نهاد یا خپل افغان دولت یا هم نورو ارګانونو
تر اوسه پورې په دې د بندونو په حق باندې چې امریکا د پیاټیل خو نه وعده شوې ده د باندې سلطان چې یو ډېر تاریخي بند دی دې پوره مکمل سروې شوې ده د دې یو بند دی دې سروې شوې ده د دې پروژه هم منظور شوې ده چې په لسم کال لپاره ان شاء الله د باندې سلطان هم منظور شوې ده او باندې ان شاء الله راتلونکي کال لپاره کوم پلونه او بندونه چې موږ په ولادت کې نیولې دي په حق باندې به موږ تاسو ته تلاش کوو او څه پیسې پیدا کول کوم مراجعه
خلک څومره ست کولای شي د ځینو پروژو په ساتلو کې یا هم بشري منابع په برابرولو کې تاسو د قومي مشرانو څخه غوښتنه ساده د ځای خلکو څخه
نو دا خو د ملک اصل ساتونکي د ملک ملت خلق دي او علاکل کوم راین او کل کوم مسولون ان رايته موږ هم شخص خلکو ته مداوي چې تاسو مسولیت جوړیږي د هر څه ساتل او د هر څه بیا رغول د غزنی خلک په دې حق باندې همکار دي دا شی واقعیت موږ نه لرو چې په دې کې ډیر مکتبونه سوځول شوی یا شفاخانی سوځول شوی دا عمل منفعت تاسیسات د دې ساتنه د ملت خلکو ده ان شاء الله په دې کې زه مطمئن یم چې د غزنی خلک به همکار وي
خو په قرباغ او مقر او زینو نور ولسوالوي کې د ناامنۍ زین پیښې کېږي چې خلک ورڅخه اندیشنه لري چې دغه ډول پروژه مخه به ونیسي
زه خو دعا کوم چې دا نه امنی دی الله په دې ملک ختم کړي او دا وایم چې دا جنگ تقریبا پردی جنگ شوی ده او د دې جنگ نه چې سود وړي دی دین او د افغانستان دښمنان ورنګ داخلي دواړه طرف ته کې متضرر کیږي ورور دی ورور وینه توي وی چې الله هم ته ناراض کیږي او بندگانو ته هم پکې ضرر رسیږي نو اول خو دې بد امنوي د مخنیوي لپاره موږ دعا کوو او خلق ته دا وایو چې دا کومه بد امنۍ چې هر طرف وتلمن وهي خپل به پکې سوځي او ټول ملت ته پکې سوځوي سود او مفاد به نور ته رسیږي دا امنۍ وی په هر ځای کې وی چې دا حالات نه امنۍ وي خو هم عمر نه امنۍ شي موږ ورنه ډېر تشویش ولر الحمدلله په مقر او قرباغ کې په دغه استقامتو باندې عمر زیات هم نشته او خلکو ته هم دغه پیغام او دا نصیحت کوو چې نه امنۍ د نه تولیدوي دي نه امنۍ په اور کې دی او د دې ورونه سوځي اوس حالات له پخوا په پرتله باندې الحمدلله خدای او سو وخت وصول چې موږ متاسفانه شي هغه هم توتئی وي د توتئی په نتیجه کې زموږ باید ورونه شهیدان سول نو دعا کوو چې دا نه امنۍ په خپل باندې د ملت خلک خپل هوښیار شي د عقل او تدبر په نتیجه کې د دې شانو مخه ونیسي
بل ولی سب تقریبا دوه کلمې کې په ځینو ولسوالیو کې چې دغه نه امنه بلل کیږي د وسلوالو فعالیتونه زیات و چې د مکتبونو مخنیوي هم کوي او دولتي مامورین هم وجل اوس دغه سره پرونه کم ورکول کیږي هغه وسلوال په دغه سیمو کې ختم سیوي دی او کې یاد دوی په دریس کې تغیرات راغلي دي
مو خو همیشه هغه کړی دی چې دوه شان ما همیشه ویلي دي او تاسو د مطبوعاتو له طریقې هم وایم چې خلک نه پښتنه وکړي چې الله جل جلاله اول څه پیدا کړی دی کائنات کې نو جواب دی چې اول شی چې پیدا کړی قلم ده او اولین آیات چې نازل سو کوم یو هغه آیات د اقرا باندې شروع کیږي. نو دا د اعلی حکم ده چې قلم ذکر د اعلی حکم ده. څوک چې د دې مخنیوي کوي هغه د اعلی د حکم خلاف کار کوي. دا نصيحتونه دا نامې موږ ټول ولایت کې نشر کړي دي. سکه الحمدلله مکتبونه په پراخه پیمانه باندې وجود لري او په تیر کال کې دا ویلې سم چې د غزنی د ولایت نه ډېر کافی تعداد حتی تر شپېته نه تر پنځه شپېته فیصدو پورې چې کوم د دولسم سم نه فارغانو هغې لوړو تحصیلاتو ته لاره پیدا کړه. د ژمي په موسم کې موږ د هغې دپاره د درس زمینه برابره کړه. سږکال به انشاءالله د پخوا په پرتله باندې څو چنده کوښښ کوو چې د ژمي په موسم کې ګرانو محترمو وروڼو ته چې متعلمین دي هغې ته د تعلیم زمینه پراخه کړو. داسې کوم واقعیت نشته چې سږکال مکتبونه د چا په مخ باندې تړل شوي وي.
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده و چې د دې ولایت د بیا رغونې د چارو او امنیتي وضعیت را سره پر ټلیفون خبرې کولې. د مرکه ژغ صفه نو هیله ده چې معذرت مو ومني. تاسو به په خبرونو او رپورټونو کې اوریدلی و چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو او مرمیو په ډزو کې تر ډیر شو زیات افغانان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو کې زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. لاوریدونکو به په دې باب واورو.
ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ او د برکت کوټ لیکلي کونړ په ولسوالۍ باندې د پاکستان فوجي عملیات پوره دي چې په لسګونو بې ګناه باندې ووتل. موږ له دولتي چارواکو نه غواړو د پاکستان د چارواکو سره دې خبرې وکړي. ازادي راډیو زنده باد.
تقریباً پاکستان سخت عملی شروع تو 2003 کال کی عملی شروع کری ہوئی. تقریباً 50 کلو میٹر چلے افغانستان مقدس سے خاوری تمامیت ته چې د پاملرنه نه کوي. چې دفاع وزارت نه غواړم چې دا چې دی سمدستي چټک اقدام وکړي. دا څه رقم چې دی د خسلر ملي شش هیڅ اقدام نه کوي. همداسې را روان دي. سودونه کورنۍ لاندې را کړه شي. که دفاع وزارت اقدام نه کوي نو خپل د ننګیالي ولس نه چې دی دا وسلې ور دغه رنګې د کونړ په ولایت باندې چې دی امنی شروع دي. په دې نرنګ او د لارام د ټولو باندې
پاکستان پاکستانی خبر کری پاکستان تا
حکومت حکومت نے
دفاع وزارت محترم مقام څخه غواړم چې دا ولې د اقدام نه کوي. تقریبا څلور میاشتې کېږي چې د پاکستان د راغلو ځواک د خوا چې د په ګوشته باندې حملې شروع دي. موږ سره خو چې دی بله وسیله نشته. ډېر ناچارې بې وسیلې څو وارې چې دی ما چې دی دا غوښتنه وکړه چې ته که دی څه نه شي کولی. دا ول دی چې دی داخل په وسلو باندې سنبال دي. دا نن هیلې ولس تقریبا د اټک نه دی خوا چې دی تر انرژي پورې اویا کیلومتره خاوره نیولې ده. همداسې را روان دي. غواړي چې د افغانستان سپېڅلې خاوره لاندې کړي. تر اوسه چې دی په انرژي باندې حملې شروع دي تر اوسه پورې همدا اوس سات پورې چې دا پیغام ازادۍ راډیو ته پرېږدم باید چې مستعرم وزارت مقام د دفاع په حق چې دی زر تر زر اقدام وکړي. سره کوم وزارت دې فاره چې دې سره دې خپل خپل خاور غن نشته. تقریبا 1500 مرمه چې یا بل اورز دی راته وولې دا لخیل او لکړې ترې له توڅ کې دا ټول لاندې را کړو شو. دا چې د پاکستان د روغدین اسلامي حکومت او پود لډیر اور د راپې خو د افغانستان پر خاور نه اعلان شوی بریدونه کیږي. افغان حکومت د پاکستان سفیر به احتجاج په توګه ورشړي او موضوع دې رسمي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپور ترڅو تاریخي مسؤلیت ادا شي.
افغان ولس ته دغه شان تیری او غندنه په کلکه د سوله ایزو مظاهرو له لارې په داخل او بهر کې وکړي، ځکه دا یې خپل حق دی. طالبان چې خپل ځان تر بل هر چا د وطن خواخوږي ګڼي، که یې خواخوږي رښتیانه وي، اوس دې نو د خپلې خاورې اصلي دښمن ته مخ ور واړوي او خپل وطن دې ترې وساتي.
افغانستان خاوره ایستلې ده، دا چې افغانان دې نه عبرت واخلي او د خپلو نیکونو تاریخ ته وګوري.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ وویل چې د چهارشنبه په ورځ به ځینې امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته وربولي او په دې باب ورڅخه پوښتنې وکړي. د جرګې دویم مرستیال احمد بهزاد د جرګې فیصله ولوسته.
د راتلونکي چهارشنبه ورځ بحث د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په اړه دی، چې د افغانستان د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت د ریاست سرپرست به یې په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د پاکستان د توغندیو د بریدونو په اړه به د افغان حکومت له دې مهمو چارواکو سره ډېرې پوښتنې مطرح کړو.
ایساف ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستان له لوري د توغندیو له بریدونو خبر نه دي. په کابل کې د ایساف ویان جوزف بلاټس وویل دوی به په دې باب خپلې څېړنې کوي، خو په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قومندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې د دې مسلې په باب یې خپلې اندېښنې له ایساف او نورو چارواکو سره شریکې کړې دي، خو چا غور نه دی ورباندې کړی.
ایساف له ټولو مشرانو سره موږ تماس کوي، روزانه دوی ته دا معلوماتونه ورکړي. موږ ته وعده کړې ده، خو هم وعده کړې چې موږ پاکستاني مقامات سره دا مشکل ویلای دغه وعده کړې ده چې دا بایدل کې دوی په خپلې سترګې پټې کړي او غوږونه په کانه اچولي دي.
د پاکستان لوري د دغه راکټي بریدونو په باب د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر حمید کرزي د پاکستان لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی سره په هرګ مانی کې وکتل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې د دغه راکټي بریدونو مخنیوي به کیږي. البته په دې باب افغان چارواکو مخکې هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د دغه بریدونو مخنیوي نه دی سوی.
ما دا خواهش دی کردینا، آیا دا ویل چې زه به افغانستان کې هم امنیت راوړم، افغانستان کې سوله راوړم؟ اوس یو روپۍ هم امنیت نشته، تجاران خپل جوب ده کوي، کار کوي، آسیوی چې حکومت ختم دی، پیسې برابر کړه چې موږ خپل وطن نه وځو. انګریزان دا ډېر سخت دی.
محمد ورد له شوه خبرې کوم د ولایت لوګر له سوالي حاضر او کله تاسو کوم واقعې چې څنګه دی هغه په اړه کې دغه درته وایم. ورور دا نه دی حکومت او جوست دی حاضر له سوالي سرحدي له سوالي ده او دې نه دی حکومت او جوست او تا او نه امنیت به کې کوم پیغه چې څنګه ولا دا نه په اسلام کې شته نه په کوپر کې صدا سل سل نه پر ځخنان او مرګ دې هیڅ غم چاونه کو دا طالب په ناخلي حکومت نه اخلي انګريز نه اخلي دا چا کوي دي حکومت سم امنیت نه وي چې دغه ول شي
ناکام شي مظلوم ملت وزوري وسلام.
او یو مشکل ورو کنه مشکل لا دی چې دلته کوم سرفان چې دی امنیتی کمپنۍ چې دی دا موږ ته دې نه فصلونو کې چې کتوی نه مو وار نورمال کا باید دې مشر سره خبرې وشي او دا زموږ مشکل حل شي. نور مو وخت نه سنتل د پیغام خور شي. نور
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
اوس به اوریدونکو وورو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په باب څه نظر لري. د دوی څو پیغامونه له کومې تفسیرې پرته خبرو
پیغام دغه دی چې د امریکایان نیولي بل افغانستان پر کراره کېږي، افغانستان خپل امنیت خپله خوندي کوي، هېڅ امریکایي ته ضرورت نشته. د سره که موږ ورته چې وارخطا یو نو به دغه شي چې پنځه لکه پل وږي هغه به هم دغه شي وارخطا یو، دغه شي به د بل د لس محتاج یو انتظار به باسو د بل خارج ته.
افغانستان کے
اکسون زدن دی خوست ولایت څخه خبری کوم. غواړم چې د امریکایانو افغانانو ته د واکس کرلو په هکله یو نظر درته وړاندې کړم. امریکا چې افغانستان ته واکس پری د افغانستان ځواکونو ته دا خو معلومه خبره ده چې څوک د زړه نه همکاري وکړي بیا هیڅ مشکل به په دې کې پیدا نشي. زه به یو مثال ډېر کوم. زمونږ ولسوالي ده، زمونږ په سرحد کې پرته ولسوالي ده، د کرمې جنسۍ سره، او مونږ په دغې ولسوالۍ کې هیڅ دومره حکومتي چارواکي هم نشته دي، او دلته آرام او آرومي ده. زمونږ ټول وګړي د خپلې خاورې ساتنه کوو، او حتی که یو شپون په غږ کې یو نبلادی سړی وګوري، هغه د هغه څخه پوښتنه کوي چې ته څوک یې، دلته څه کوې. نو که د خلکو همکاري وي دا خو هیڅ مشکله خبره نه ده. د افغانستان خلک هم دا کوای شي، که دوی سه پوځونه هم نه وي بیا دوی هم دا ساتنه کوای شي د خپلې خاورې په هرې ولسوالۍ کې. او مونږ دې ته په تشویش کې یو چې که امریکایان د افغانستان څخه وځي، نو د افغانستان واک به بیا هم دوی هماغه جنګسرارانو ته وسپاري چې د دېرش کاله یې افغانستان ډېر د مشکلو سره مخ کړی دی. مونږ د امریکایانو نه دا هیله لرو چې دوی باید افغانستان کې هغه خلک چې هغه ډېر په وینو کې ډوب دي، د هغوی سره خبرې وکړي، د هغوی نه واګې وخلي، روغو سمو مسلکي کسانو ته وسپوري.
د نن ورځې پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې نور مسایل څېړو. تر بل پروګرامه چې د جمعې د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپریږي، ستاسو څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.
وطن د سر سودا کړدا پخپلا بنا موت جبر انتها کړدا پخپل ماضی پوری مټول مرخندا کړدا پپټو